السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو خبرونې اوري چې هر ورځ 24 ساعته خبریږي. نن د یکشنبې ورځ ده، د زمري 22 د اګست میاشتې 14. د دې خبرونې ټول وخت تر شنه اسمان لاندې 19 پروګرام ته بیل سوی دی. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت را روانه سیشنبه پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو د دوو کلونو پوره کېدو په مناسبت په هیواد کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. طالبان چې حکومت یې د یوه هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی، دا ورځ د خپلې بریا په توګه په داسې حال کې لمانځي چې لا یې هم نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. دغه راز یې د ښځو او نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تړلي او ښځو ته اجازه نشته چې په غیر دولتي نړیوالو او کورنیو ادارو کې کار وکړي او د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د کار مخه نیول سوی ده. د افغانستان کرکټ بورډ د هند د کرکټ لوبغاړی ملیپ پرادیپ کمار میواده د هیواد ملي لوبډلې د توپ وهنې دروزونکي په توګه ټاکلې. کرکټ بورډ پرون په یوه بیان کې ویلي چې میواده په سریلانکا کې د افغانستان روزنیز کمپ ته رسېدلی څو افغان لوبغاړو ته له پاکستان سره د یو ورځنیو لوبو د چمتووالي په چارو کې روزنه ورکړي. د کرکټ بورډ بیان زیاتوي چې میواده د روزونکي په توګه ډیره تجربه لري. هغه د هند د حیدرآباد د ایالتي ټولنې د لوبډلو، د چاتیسګر یالت د سنگ لوبډالی او د جمو او کشمیر د کرکټ د ټولنې لوی روزون کوي پاتې سوی دی. افغانستان په سریلانکا کې له پاکستان سره د اګست میاشتې پر 22، 24 او 26 نیټه درې ورځنۍ سیالۍ کوي. د اوکراین لوی سرنوالی نن ویلي چې د 2022 د کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل له پیله لږ تر لږه 1500 ماشومان وژل سوي او تر زرو زیات نور ټپیان سوي دي. چارواکي وایي دا بشپړې شمېرې ځکه نه دي چې د روسي ځواکونو لخوا په اشغال سویو سیمو کې د اطلاعاتو راټولول سخت کار دی. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري تیره میاشت په یو راپور کې ویلي و چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په بهیر کې تر 9300 ډیر ملکیان وژل سوي او تر 16600 ډیر نور ټپیان سوي دي. روسیې د اوکراین پر ښارونو خپلو هوایي حملو ته دوام ورکړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایی ایالت په تاریخي ښارګوټي ماوی کې د ځنګله د اور لګیدنې په پیښه کې د مړو شمیر 9 ته زیات سوی. چارواکو پرون شنبه ویلي چې لا هم په نورو کسانو پسې د پلټنې عملیات روان دي. د هوایی والی جاش گرین نن ویلي په ویست ماوی کې د دې اور لګیدنې له کبله چې تیره جمعه پیل سوی لږ تر لږه 2200 بلډینګونه یا زیانمن سوي یا هم نړېدلي چې پوژ اتیا فیصده د استوګنې ودانۍ وي. ویل سوي دغه اور د 4 میلیارد ډالرو په ارزښت زیانونه اړولی دي. د ماوی جزیرې په دو برخو کې لا هم اورونه بل دي. نن سهار وختي د سوریې د پلازمینې دمشق په شاوخوا کې د پرله پسې چاودنو غږونه اوریدل سوي. دغه خبر دولتي اژانس او د دمشق اوسیدونکو ورکړی. دولتي چارواکو لا نه دي ویلي چې د دغو حملو هدف څو، خو تر دې مخکې معمولا دغه ډول حملې د اسرائیل هوایي بریدونه و چې د سوریې هوایي مدافع د دغو میزایلو د نسکورولو لپاره لاس په کار کېدی. دې ته ورته وروستۍ پیښه تیره دوشنبه سوې وه چې د سوریې دولتي رسنۍ وویل د اسرائیل په هوایي حملو کې د دمشق په شاوخوا کې سیمې ویشتل سوي او د سوریې د پوځ 4 سرتیري یې وژلی دي. د سوریې د بشري حقونو د سره ډلې ویلي وو د دمشق په شاوخوا کې په هغو هوایي حملو کې په ایران پورې د تړلو ملیشو د وسلو زیرمې او سنګرونه په نښه سوي وو.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې د رسنیو او ژورنالیستانو پر ستونزو خبرې کوو. د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي یوازې په وروستۍ یوه اونۍ کې د طالبانو حکومت 15 خبریالان نیولی دي. د دغو بنسټونو پر اساس په پکتیا کې د اریانا تلویزیون سیمه ایز خبریال حبیب الله سراب، په ننګرهار کې د کلید رادیو د دفتر مسؤول فقیر محمد فقیر زای او د دې رسنۍ خبریال جان آقا صالح او په کندوز کې د سلام وطندان رادیو سیمه ایز خبریال حسیب حساس هغه کسان دي چې د پنځشنبې له ورځې را پدې خوانیول شوي دي. دغه راز په غزنی کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبری آژانس خبریال سید وحدت الله عبدالی هم د رواني اونۍ له پیل راهیسې د طالبانو په بند کې دي. RSF یا د بی پولی خبریالانو نړیوال سازمان په وروستي ورځو کې د طالبانو د رژیم تر واکمنۍ لاندې دوه کاله خبریالي په نوم یو راپور خپور کړی او په هغه کې ویلي چې د 2020 کال لاګست وروسته د 12,000 خبریالانو په درو کې دوه برخې د دندو پریښودو ته اړ شوي چې په هغو کې 80% ښځینه خبریالانې دي. په راپور کې راغلي د 1520 ثبت شویو رسنیو په منځ کې تر نیمایي زیاتې نور فعالیت نه کوي او له 150 تلویزیوني شبکو څخه اوس تر 70 کمې فعاله دي. د 300 رادیوګانو له منځه یوازې 170 خبرونې لري او د خبري اژانسونو شمیر له تیرو دو کلونو راهیسې له 10 څخه 13 راکم شوی دی. د دې ترڅنګ یو شمیر خبریالان د چارواکو له چلند شکایت کوي او وایي چې طالب چارواکي په وخت معلومات له رسنیو سره نه شریکوي. زه عصمت څاروان یم او په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دي د خپلواکو خبریالانو د اتحادیې رئیس او په افغانستان کې د خبریالانو د نړیوال فدراسیون سیون استازه حجت الله مجددی. د افغانستان د خبریالانو سازمان وایند اخلی مرزیه حفیظی او همدارس ژورنالیست او د تجلا رادیو تلویزیون پخوانی رئیس نجیب الله حبیبی. لمړی شاخله مجددی که تاسو ووای د رسنیو مشکلات ډیر دي، لمړی به په دې خبري وکړو چې ولې ډیر رسنۍ بندي شوې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو او ګران ملما حبیبی ستا سلامونه وړاندې کوم. هغه څېړنه چې موږ لرو او زموږ ټولنه کړې ده په هر دوه میاشتو کې موږ یو څېړنه لرو، د رسنیو اصلي لامل او اساسي لامل اقتصادي ستونزه ده. دې کې شک نشته چې د دې په منځ کې نور ستونزې به وي لکه دغه موسیقي او سریالونو فلمونو دغه مسائل باندې بندیزونه چې ځینې رسنۍ چې یوازې دغه برخه تک دغه برخه نشرات درلود هغه د همدغه بندیزونو له امله بند شو. او په دې کې هم زه ویل شم چې ځینې هغه رسنۍ هم خپل غو پالیسی بدل کړ او اوس که اقتصادی سنز اونه لری نشرات لری، لکه اوام تلویزیون ده چه سریالونه او دغه مسائل نشرول اوست نور برنامه لری، یا سراهنگ رادیو ده یا چه اوست هم خپل اغا پالیسی بدل کرده او نشرات لری. راک رادیو پا کلید گروپ که چه اوست ده مرسل پنامه خزینه نشرات لری. خو په ټوله کې دا ویلی شم چې هغه زموږ اگر رښتینې څېړنه چې موږ په افغانستان کې په هر دوه میاشتو کې لرو دې کې موږ ته په ډاګه شوی دی چې هغه اصلي لامل دغه اقتصادي ستونزه دی. دې کې شک نشته چې نور اطلاعاتو ته لاسرسی یو ستونزه شته دی. دغه ځینې مقررات سوز په خبریالان او رسنیو پر وړاندې شته دی، مګر دا د دې لامل نه دی ګرځېدلې چې رسنۍ بندې شي. مثلا اوس ویلی شم چې دا د تجلا رادیو په ډېر په خوښۍ سره ویلی شم چې ډېر د اوږد ځند وروسته خپل نشرات شروع کړی دی، خو مګر اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی.
ډیره مننه مجددي صاحب. شغله حبیبي، ستاسو نظر څه دی چې ولې اکثره رسنۍ بندې شوې دي؟ اقتصاد رول لري او که بندیزونه او محدودیتونه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ستاسو او ستاسو درانه ملما او اوریدونکو ته. زه مستقیم راسم ستاسو د سوال و جواب ته. زه د مجددي صاحب خبرو سره تقریبا همغږی یم، ولی ځینې موارد دي چې زه باید هغه ته اشاره وکړم چې دا په موږ باندې تیر شوي دي او همدا رقم په نور رسنۍ باندې هم تیریږي. موږ په ټول د موږ چون محلي رادیو و په میدان وردګ کې موقعیت درلود او همدا رقم نور محلي رادیوګان هم په درېمه درجه ولایتو کې اعلانات نه لري، یعنی د اعلاناتو له نشتون سره مواجه دي، یعنی په اعلاناتو او په دې شان باندې دوی نه چلیږي. ولې مونږ په یو شوق او ذوق او خپل د ولایت ځوانانو ته د یو عملی او علمی دګر ګرځولای وو او په یو شاو خو ځو خو باندې به دوی راتلل او برنامه به مختبولي لایف برنامه وی او ډېر علمي او معلوماتي نشرات موږ دلو ځکه زما پالیسی کله چې امارات راغی موږ خپل دغه جدول ورولېګ نو غوی پکې اسمونه هغه ونه کې خو پکې ونه نیول یعنی اته د امر بالمعروف لخوانه موږ تقدیرم شو چې وسم تقدیرنامه او شانمسته ولی سره لدی هم د جینو نور اداراتو مستقیم او غیر مستقیم مداخلات او غیر مسلکی برخورد له رسنۍ سره او سلف سلف سانسور د دې باعث وګرځید چې ډیری رسنۍ هغه وکړي صحیح ده چې اقتصاد رول لري مونږ هم په دې اقتصادي مشکلاتو کې مونږ لاس کاله نشرات دلودل ولی دوه درې ځله د مونږ د جمهوریت په وخت کې هم سقوط وکړ تکه چې مونږ رادیو رنګ اسوه هغه باندې راکټ ولګید او څنګه پوسټا و ډېر مشکلات راغلل خو ولی بیا مونږ شروع وکړه ولی دا ځل د اقتصادي ستونزو تر څنګ نور ستونزې هم چې ما پریکړه لیک صادر کړ او دی هغه پریکړه لیک نه اوس یو نیم کال کېږي تر اوسه چا ماته ځواب رانه کړ چې دا تر اطلاعات فرهنګ بلاړه او یو هیڅ نه کوم ادارې نه حکومت او نه هم د رسنۍ په نوم کوم ادارې د مونږ لاس نیوای وکړه او خواخوږي را سره څرګنده کړه نو دا ویل شو چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ نورې ستونزې هم شته چې د یو درسم تاریخ
باندې دغه ستونزې چې تاسو ورته اشاره کوئ په دې به خبرې لږ وروسته وکړو. زه به در څخه وغواړم چې تاسو پریکړه لیک صادر کړو څه غوښتنې مو ترې کړې وي چې هغوی ونه منلې. خو د دې اقتصاد په مسله کې غواړم چې د ښاغلي مجددي نظر واورم. مجددي صاحب د رسنیو اقتصادي ستونزو عوامل څه دي؟ مخکې هم داسې ویل کېږي چې ډېرې رسنۍ یعنی خود کفا نه وي په داخل کې دومره اعلانونه نه وو نو دا څه شی سبب شوي دي چې د دوی اقتصادي ستونزې نورې هم زیاتې شي؟
هو دا خو د سولارو نه دغه رسنۍ تمویلېدل یو لوی لاره دغه نړیوال بنسټونو د بیان د ازادۍ نړیوال بنسټونو وو چې رسنیو ته په مختلف لارې نه مرسته کول. دویمه برخه د حکومت اعلانونه وو ډېر په پراخه کچه مثلا د چاپیریال ساتلې برخه کې روغتیا برخه کې د تعلیم برخه کې دغه نو مختلف برخونه د کرنیز برخه دا ډیر اعلانونه درلود رسنیو لپاره او بل ملي تجار و زموږ دغه تولیدات او صادرات او واردات پکې ډیر زیات و د دې نه رسنۍ تغذیه کېدل او هغه اخرنۍ منبع د تمویل هغه د هر سیمه هغه بازار و چې سناسه یو څه به رسنۍ او ته رسول چې هغه د سقوط نه وژغورل شي مګر متاسفانه ټول لارې بند شوه. هغه نړیوال بنسټونه هم هغه مرسته نه کوي رسنۍ سره لکه چې په خوا کول
هغه یعنی بیا هم کوي سناسه
یو سناسه کوي خو مګر دغه نه دی دسه منظم شو نه دی هغه سیستم چې په خوا وو هغه مر نه دی ځنه رسنه نه موږ اورو چې واسره یو څه ډیر لګي چې دغه وار نه دی چې موږ وایو چې دومره دی چې هغه رسنه پکې وو چې لګي خو څه ورسته روي هغه د رسنه به تیل یا د برخنا او د کور کرایه او دغه سیزونو په پکې یو څه راوځي او هغه دولتي اعلانونه خو هیڅ نشته. اقتصادي وضعیت خو دغه وضعیت کې ده چې اوس تجار هم دومره اعلان نه لري حتی هغه د سیمایز بازار چې یو زر روپې یا 2000 روپې په میاشت کې غوښتل چې سیمایز رسنۍ لاره خپل اعلان خپره کړي هغه دومره امکانات اوس نه لري چې دومره پیسې هم دومره زر یو نیم زر افغانۍ رسنۍ ته ورکړي. دا ټول لاره وتړل شو که څه هم همدا اوس هغومره رسنه چې موږ لرو لکه چنده تجلا زوایم زه دادایم چې دغه تجلا به د حبیبي صاحب شخصي پیسې نه به وچلیږي. همداسې نورو رسنیو کې داسې رسنۍ هم موږ په ولایاتو کې لرو چې امتیاز خاوند کلی دی. دوه درې هغه پخوانی خبریالان د دې لپاره چې د هغوی مسلک او څومره چې شوق خپل مسلک ته لري بل ځای کې کار کوي هغه راوړي دغه رسنۍ جنراتور تیل اچوي یا د برېښنا پیسې ورکوي خو هغه رسنۍ فعاله ساتلی دی. په دې معنا نه چې دومره رسنۍ چې موږ لرو دا به ټول دسې معاش لري یا منظم مالی امکانات لري داسې نشته. موږ هغه زموږ څېړنه ښایي چې د 2000 رسنیز کارکوونکونه اوس 4000 رسنیز کارکوونکي په پاکستان کې فعالیت لري. نو په دوی کې 50% معاش لري خو هغه معاش تقریبا 50% هغه معاش لري چې په خوا یې درلود او باقي دغه 2000 کسان چې په سیمایز رسنیو کې کار کوي دوی نه یوازې چې افتخاري کار کوي معاش شنه لري حتی ځینې وختو کې د خپل جیب نه لکه چې مخکې ما مثال ورکړ هغه د رسنیو مصرف هم ورکوي خو هغه یو مسؤلیت چې لري یو شوق چې خپل مسلک ته لري او دا چې نور دغه رسنۍ باید فعاله وي او د خلکو آواز جګ شي همداسې وضعیت سره روان دی.
بله ډېره زیاته مننه مجددي صاحب. دا شیبه د افغانستان د خبریالانو سازمان وینده اخلی مرزیه حفیظی هم د تلیفون لاري را سره ده. اخلی حفیظی تاسو ته مرکلی ویم. د بی پولی خبریالانو د نړیوال سازمان په راپور کې ویل شوی دی چې اتیا سلنه شزینه خبریالانو دندې پریشي دي. یعنی په دې تیرو دو کلونو کې تر هر چا زیات شزینه خبریالان زیات اغیزمن شوي دي. ستاسو په نظر دلیل څه کېدای شي؟
سلام خواستا و طولو درنو آوریدون کتا متاسفانه در افغانستان سکوت سره لکه څنګه چې تاسو اشاره ورتا وکړه
بله
یالان باندې بندیزونه و محدودیتونه وضع شد. دا یوازه در رسانه این پا برخه که روید در طالبان و واکمنه روز در طالبان و د افغانستان خزې لومړنۍ قربانیان می دي طالبانو په حکومت کې هغه نه یوازې په رسنیو کې بلکې په مختلفو نورو برخو کې د دوی مخاوني ول شو. علتونه ممکن زیات وکولای شي ووسی ولې تر ټولو اساسي مسله یو خود د طالبانو د تیرو 15 کال مخکې چې دوی واکمن ول پر افغانستان باندې دیوی تاریخ د افغانستان ټول خلکو تروکنه او چې د خزو په وړاندې څه و د دوی راتک یو ځل بیا خزې و ډارولې خزې کورونو باندې کېنولې هیڅ پیر مېرمن نه دي په دې
کې. وبخښه ستاسو منظور دی چې امبخینه ډار سبب شو
چې په یو دفتر کې د نارینه سره کار نه کوي ماسکونه باید په تلویزیون کې باید وي او چوی او دې ته ورته نور مسائل حتی خبریالانو سره چې مونږ په تماس کې وو وایي چې فلاره کې کله چې دوی د دفتر لوري ترازی طالبان دوی دروي چې د څل لپاره تاسو سره محرم نشته. نو دا هغه مسائل دي چې هم چې په اوسنۍ سخت شرایط او محدودیتونو سره دوی د خپلو رسنیز و فعالیتونو ته ادامه ورکړي. دا هغه موارد دي چې ښځینه خبریالان ورسره مخامخ دي او بدبختانه ورځ تر بلې دا محدودیتونه زیاتیږي. لاره حتی دغه ته برابره سوې ده چې بالاخره د ښځو په وړاندې د رسنیو دروازه باید مکمل وتړل سي. دغه محدودیتونه علت هم دغه ده چې باید په یو شکل باندې خپله ښځې دې ته مجبوره سي چې خپلې دندې پرېږدي. ما څو ورځې مخکې هم له یوې افغان خبریالې سره خبرې کولې په همدغو مواردو باندې چې هغه تازه پاکستان ته رسېدلې ده. هغه ویل یوازینی دلیل چې ما رسنۍ پرېښوده همدغه و چې په ما باندې ماسک جبري شو یا مثلا کله چې بیا د راپور برخی ته ورغلم ځای مې بدل که په همدغه بهانه چې دا راپور دې سم ده دا راپور دې ناسم ده دا ارف دې ولې اخیستی دا ارف دې ولې نه دی اخیستی په همدغه بهانو تر هغې مرحلې پورې دا ورسوله چې بالاخره رسنۍ پرېږدي او له افغانستان ووزي. دا سخت شرایط بدبختانه همدغه رقم دوام دي او تر اوسه پورې هم ډېر زیات خبریالان له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړي دي.
ډېره مننه اغلې حفیظ
فیزی. ښاغلی حبیبي، تاسې مخکې ویل چې فشارونو ته اشاره درلوده چې د طالبانو فشارونه سبب شول تاسې ځینې غوښتنې درلودې خو هغوی ځواب نه کودر. څه غوښتنې مو درلودې؟ په کومو برخو کې تاسې تر فشار لاندې وئ چې تاسې د رفع کېدو غوښتنه لرله؟
اول غوښتنه خو زموږ دا وه چې موږ په خپل پریکړالیک کې لیکلي وو چې موږ ته باید یو په ټول افغانستان کې باید یو رسمي لایحه یا یو څه د قانون په نامه یا لایحه یا یو لیکلي بڼه موږ ته نشر او پخش سي د اطلاعات فرهنګ له خوا نه، ځکه مو اطلاعات فرهنګ او امر بالمعروف به خپل ځای ناسو له استخباراتو نه یو کس را ته دی اچھا به چزلو سو بس را بغه په مونږ به پټکیو خبرې کولې چې بس راندا او دسی وکي دا دسی وکي دسی وکي اته دسی راغله چې د استخباراتو یو عادي مامور به راغی اطلاعات فرهنګ رئیس به مونږ وخت مونږ به راغوختو او ټول به راغوختل او تبیر سي فرمایشات به ورکول چې ما په همدغه الفاظ او وخت ویډیو سي فرمایشات مونږ ترا کول چې زما اختلافاتم د وسینه ادارې سره په دې خبره پیدا شول چې به تاسو سره مرکم و دلوده. نو دوی غیر مسلکی برخورد کی وزګوري څور د مخ کې هم زما ادارې ته راغلي دي او شروالي له خونه مورلا کړی ده د دې لپاره چې تاسو د راسي د لاس کالو د اجاري پیسې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې ما پیسې کال په کال ورکړي دي، اته تیرې ادارې هم زه جلب کړی وم او پیسې ما نه غوښتي، ځکه د شروالي یو اداره ده چې کال په کال خپل عواید اخلي او چې عواید راپور ورکي او وخت کې فشار اولی په هغه منابعو باندې چې باید پیسې ورکړي، یعنی موږ کال په کال خپل پیسې ورکړي. دوی دومره غیر مسلکي برخورد کوي چې خپل دوسیه نه ګوري، خپل اویزونه نه ګوري، خپل سټډمنټس نه ګوري، راځي او هغه مهر الله کوي بلغه چې موږ ورسو اویزونه او هغه وروخي او سټډمنټس وروخي چې وروره په دغه تاریخ په دغه تاریخ موږ پیسې تویل کړي دي بلغه بیا راسي بیرته مهر الله خلاص کی. یعنی تر دې حدا پورې چې منډې تر رسنۍ ده، منډې تر هغه بده، یعنی په ناو دي انواع باندې غوړي چې موږ هغه چپ کی او غلی او کی چې موږ یعنی دغه حکومتونه به زیر راځي. موږ نه غواړو چې رسنۍ په هغه کې ښکېلې پاتې شي، ځکه رسنۍ یو مقدس او پاک او خپلواکه مسلک ته موږ نه غواړو چې هیڅ حکومت یا دغه سیاسي چارو کې موږ لاسوهنه یا مداخلات وکړو. ولې موږ هغه ناپلیتوب ته نه پرېږدي، موږ بې پاریتوب ته نه پرېږدي، موږ وادې ته نه پرېږدي چې یو تشویق او ترغیب هم نه کوي، ځکه دغه رسنۍ ما مخکې ویلې چې که په اقتصادي مشکلات ولري ولې یو تشویق ورسره وي بیا هم هغه مونږ کولای شو چې په کلو کلو یې وچلو.
علي صاحب ډېره مننه. مجددي صاحب، تاکه څو ځلې له تاسو سره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وو وعده وکړه چې هر ډول سرغړونې یا هر ډول شکایت چې وو د رسنیو د سرغړونې د کمیسون له لارې به تعقیب شي، امر بالمعروف و نور اداري به پدې کې کار نه لري. لیکن اکثرا موږ وینو چې د یاد استخباراتو له لوري یا د امر بالمعروف له لوري خبريالان څورول کیشي یا ورڅخه شکایت لري. د دې دلیل څه دی؟ تاسو کله چې له دوی سره خبرې کوي دا موضوع ورسره مطرح کوي، د دوی جواب څه وي؟
یو خو زه مخکې د تاسو پښتنو نه اوبې صاحب خبره ترلاسه شوم. رښتیا چې چیرته یو دسه لایحه یا مقرره و یا یو خصوصا یو قانون نوی البته به دغه ستونزه وي چې د عبدالصمد خبره اکثر ځوانانو موږ ته دغه شکایتونه راځي، او یو د خوښۍ خبره دا ده چې درې مخکې ونه کې ښاغلی مجاهد چې د قندهار خبریالانو سره لیدلی دی البته ویلی دی چې په دوه اونو کې د رسنیو قانون پلی کیږي. که چیرې دا کار وشي دا به ډېر یو ښه خبر وي، موږ هرکلی کوو او حداقل رسنیو لپاره د حفظي صاحب خبره یو تګلاره به معلومه شي چې کوم خواته لاړ شي او څنګه دغه ولري نشرات ولري.
یعنی حتی که یک طرف هم جور شوی دا قانون لخبریالان و سر پکی مشورم نیوی شوی بیا هم خده تردی چیز قانون نیوی؟
نه دا چیز قانون نیوی خده. خو مکتا کرسه هم مکسر مشوره نده شوی، خو ظاهرا مکتا ویل کی گه چه یا استه اصطلاحاتو که تغییر را کلده
لکه امارات د جمهوریت پر ځای اسلامي امارات دغه مسائل بیا هم موږ او تاسو باید دا پرید او هغه وخت چې هغه قانون زموږ او تاسو لاسته راشي او دا هم دا تاسو خبره چې که هیڅ نه وي حداقل قانون وی چې څوک پوشي بیا په خو هم 15 ځله د رسنۍ قانون د جمهوریت په وخت کې تعدیل شو موږ په ګډه رسنۍ سره کولای شو چې بیا ځنې څنګه چې پکې وی دغه چارواکو سره شریک کو او د حل لار واسه پیدا کو او کله شي د تعدیل لپاره لار هواره شي دا د تخطی او کمیسیون پروس کال یو کال د کار وکړ هیڅ نه ویل نشو چې هیڅ مؤثریت نه درلود خو هغه موجودیت هم رسنۍ لپاره یو تسلا و خو نن د دویم دور دغه پیل شو نن پس د ماسپخین نه دریم دور د کمیسیون جلسه بیا هم دویم دور شروع شو په دې کې یو توپیر لري پخوا سره چې پخوا دوه استازي د رسنۍ ټولنه نه و اوس دغه ټولنه نه څلور کسان دي د رسنۍ او د مینځ نه یو استازي د ټلو نیوز مشر او تعداد د رسنیز برخې نه زیاته شوې ده نن هغه تعارفي غونډه وه هیله من یو چې زر کار پیل کړي او یو څه اطلاعات فرهنګ وزارت خوایي چې دا سږ کال به پخوانه توپیر ولري ځینې تغییرات چې په هغه تشکیلاتو کې راغلی دی په دوی په کار کې هم انشاءالله چې تغییر راشي او موږ دغه تغییر عملا وینو چې نور هیڅ بنسټ هیڅ اداره یا بغیر دغه کمیسیون د رسنیو په کار کې مداخله ونه کړي.
بله سب ډیره مننه مجدي صاحب. محترمې افیزی، تاسو هغه موارد چې یاد کړل چې لکه بل اکثر ښځینه خبریالانو دندې پریښلي، ځینې شاید هم ډیر زیات جدي نه وي، یعنی شاید هم دومره سخت قیودات نه وي چې لکه بل ښځینه خبریالان دندې پریښلي او میدان داسې ژر خالی کې. فکر نه کوي چې دا هم اشتباه ده چې که مقاومت ونه کی شزینه خبریالان میدان به غوی ته خالی شي؟ یو شمیر شاید ټول طالبان نه، ځینې طالبان چې ډیر سخت دریزی دی غوی به همدا غواړي هم چې شزی کاملا میدان پریشتي له رسنوی له هرې برخې لري شي.
زه هیڅکله د دې طرفدار نه یم چې یو انسان د مبارزه ونه کړي، کاغه خزی وي کناری وي یا هر طبقه چې وي دا فرق نه کوي، ولی د ژوند یو اصل مبارزه کول دي، حوصله کول دي او د خپل حق لاسته راوړل دي، ولی دغه حق په کومو شرایطو کې او په کوم ځای کې باید لاسته راشي؟ تاسو ته روښانه ده، تاسو ته معلومه ده چې زموږ ټولنه څه رقم یوه ټولنه ده او زموږ د خلکو اصلا مخصوصا په لرو پرتو سیمو کې کاغه ولایتونه دي، ولسوالۍ دي، هر بل ځای چې دي، کله چې یو ښځه د زندان ته ورځي هغه ته په کومه سترګه کتل کېږي؟ هم تاسو په دې باندې پوهېږئ، هم د افغانستان ټول خلک په دې مواردو باندې پوهېږي. اوس که چېرې یو ښځه د دوی پر وړاندې درېږي، مبارزه کوي، غږ پورته کوي، خپل حق غواړي، هغه زندان ته اچول کېږي. دا ښځه هېڅکله نه غواړي چې د دې حیثیت یا د دې عزت آبرو تر پښو لاندې شي. موږ او تاسو د دې شاهدانو چې په تېرو دوو کلونو کې موږ اتلې مېرمنې درلودې چې د سړکونو سر ته ووتلې، دوی مبارزې وکړې، مظاهرې وکړې، دوی خپل حق وغوښتل، دوی نه حتی دوی حاضر نه دي چې په یوه خپرونه کې له یوې ښځینه خبریالانې سره کښېني او مرکه وکړي. نو څه دې ته ورسېږي چې دوی به د ښځو منطق ومني یا هم ښځې دې په ټولنه کې ومنل شي؟ مهمه دا ده چې کوم کسان چې له افغانستانه بهر وتلي دي هغوی باید مبارزه وکړي. مهمه دغه ده کوم سازمانونه چې د خبریالانو په نوم باندې پیسې اخلي، کومې ټولنې چې له کلونو راهیسې په افغانستان کې د خبریال په نامه کار کړی و، ځانونه یې مطرح کړل، مډالونه یې واخیستل، تقدیرنامه یې واخیستل، ځان یې په نړیواله سطحه مشهوره کړل، د خپلو شخصیتونو د لوړولو لپاره دغه کسان باید لاس په کار شي. دوی باید له بهر نه دوی ته لاس ورکړي او له دوی سره یو ځای ودرېږي، یا هم حداقل د دوی غږ باید ووسي. یوه ښځه په یوازیتوب سره په هیڅ صورت کې په وطن کې کار کولی نه شي. خو زه به تاسو سره دغه ومنم چې مثلا فرض مثال زه به کابل کې راووزم سړکونو ته، یا هم له طالب سره به مخامخ کېنم، دا خبرې به وکړم، ولې زما د ژوند زمانه څوک کوي، زما د عزت زمانه څوک کوي، کومه نړیواله اداره یا کومه اداره چې د افغانستان د خزو په نوم کار کوي.
زما د خبرو منظور دا و د خبریال خو په هر حال مبارزه نه کوي، په خبریال خو خبر رسوي او بغل څه چې په ټولنه کې پیخیږي هغه منعکسي وي. زما منظور دا و چې که چېرته کومې ښځې ته ویل شوي دي چې ته ماسک واغونده یا په دې خاطر یې دنده پریښي وي، فکر کوم چې دا به لازمه نه وي چې په داسې مسایلو باندې دنده پریږدي.
او دا خپله په یو شکل مبارزه ده، کله چې یوې ښځې ته په جبري توګه ویل کېږي چې ته ماسک واچوه هغه دنده پریږدي، په دې شکل باندې لسګونه نور موارد دي چې هغه ته د خلکو پام راګرځي. ممکن که هغه شمېر ښځې چې دوی دغه خواستونو ته یې غاړه ایښې ده، هغوی مثلا کار کوي یا د مجبوریت له مخې یا د علاقمندۍ له مخې نه، یا بل هر مورد چې د هر دلیل چې هغوی لري، موږ د هر یو شخصي نظر او شخصي پرېکړې ته احترام لرو، ولې مهمه دغه ده چې که چیرې دغه ښځې چې درېږي چې وایي موږ په دغه شرایطو باندې کار نه کوو، صحیح ده، ایجاب به وکړو، په دې کې هېڅ کوم مشکل نشته، په هغه باندې هېڅ غږ نه دی پورته کړی، ولې د ماسک اچول یا دا چې یو نارینه سره مرکه نه کول، دا هغه موارد دي چې ښځې ورسره مخامخ دي. که ښځو ته وظیفې ته اجازه نه ورکوي، مرکو کولو ته اجازه نه ورکول کېږي، نو د څه لپاره دوی کار وکړي؟ خو دا په دې معنا ده چې دوی ته یوه فضا جوړوي چې باید ښځې شاتک وکړي، فضا دومره قید کوي چې څوک د مرکو لپاره ورسره نه حاضرېږي، څوک په انسان کې نه حسابوي، قویدات هم لیوی خوانه به تک را تک مشکل بی خامقا هر حقا چوب چوی بلاخره زلو دی تکنک زلو نکه کوی چو باید کار بکنی. او مخی هم نور میلمنور تا اشاره بکنی.
بله شو دیر مننه، سلامت و سی آغلی حفیزی. شاغلی حبیبی، طالبانو په یو د تبابت له برخې پرته او په یو تر یوه حده په پوری په امنیتي سکتور کې ښځو ته اجازه ورکړې ده چې کار ته دوام ورکړي، په نورو ټولو برخو کې حذف کړي دي. دا چې په ژورنالیزم کې پریشي دي، په خبریالیتي پریشي تر یوه حده پوری، ستاسو په نظر دلیل څه کېدای شي؟ فکر کوئ چې په دغو فشارو ته دوی منتظر دي چې د دې فشارو له کبله به په خپله دوی کار پرېږدي، نو څه ته بندیز پې لګو او که کوم بل دلیل کېدای شي؟
تاسو خپل لکه څنګه چې اشاره ورته وکړله، دغه قویدات یا دا سانسور یا دغه اته د رسنۍ مالکینو ته داسې ویل شوي دي چې تاسو په ښځینه وو باندې فشار راولئ تر څو دوی خپل دندې پرېږدي، او حتی دوی د ښځینه وو اورېدونکو غږ نه غواړي، ځکه موږ ته د استخباراتو کسانو وویل چې تاسو باید د ښځینه وو او کوم تلیفوني اړیکې چې په یوه ادبي یا معلوماتي خپرونه کې تماس نیسي، تاسو دې هغه غږ بند کړئ، هغه غږ مه راخلئ. ما ورته وویل موږ هغه یو ساده تلیفون باندې اړیکه راخلو، موږ هغه دستګاه نه لرو چې اوله لکه د تاسو چې دا اوس ده په سټوډیو کې پلیسي بالا هغه بیا هغه ته نشر شي، تخنیک له خونې نه سټوډیو ته لاړ شي، موږ مستقیم اړیکه راخلو. داسې موږ نه شو ویلی چې دا تورخان ده او که ګلغوټۍ ده، او چې ګلغوټۍ تلیفون یې قطع کړو او تورخان تهیو تلیفون یې راواخلو، موږ داسې نه شو کولی، ځکه موږ په ډېر ابتدایي وسایلو باندې موږ نشرات کوو. یو د اختلاف هغه دا هم وه زمونږ دوی سره چې دوی حتی د ښځینه وو غږ نه غوښته چې باید نشر شي، نو په دې داسې یو حالات کې او داسې یو جامعه کې چې دوی د خزینه او غږ نه غواړي چې خپور شي، نو د خزینه خبریال کار کول نو پاس ادارات کې یا پاس یو هیواد کې ډېر ستونزمن ده. او زه پوهېږم سل په سره دوی در کوم هغه کسان چې دلته کار کوي په ډېرو مشکلاتو باندې کار کوي، لکه څه رقم چې خور حفیظي ویلې، په لسهاوو موارد موږ لرو چې روزمره راځي پاکستان ته، اسلام آباد ته، نور هیوادو ته لمدغه مشکلاتونه. او تاسو وګورئ چلنه وکي مجردي صاحب دې چلنه وکي، نور کسان چلنه وکي، ها کسان چې اوس خبریالي کې زیاتره یغه نوی چری دي چې ژورنالیزم نه فارغ شوی دي او خاني کسان زوینه د کړی او یو تعداد د ګوت پښمیر خاني کسان هم پاتې دي، ولی په مجموع کې موږ ویلې شو چې دې زیاته قرباني خزینه خبریالانی دي چې په ټولو ولایتو کې دوی ته صدمه رسیدلې او دوی دندونه ګوښه شوي دي او لا دا لړۍ جریان لري.
صاحب ډیر مننه مجددی صاحب د معلوماتو د شریکولو یادونه هم وشوه. ډیر خبریالان شکایت لري چې طالب چارواکي معلومات نه شریکوي، د دې دلیل څه ده؟ دوی څه وایي؟
زه بیا هم لکه تبصره لرم، بیا ستاسو جواب ته راځم. دا د خزینه خبریالانو په برخه کې نورو دا چې څنګه زموږ د ملګرو وزي، موږ په دې یو سخت حالت کې کار کړی دی. ما په خپل په 2001 کال کې د ژورنالیزم فاکولټی نه د کابل نه فارغ شوم. کله چې خپل ولایت ته لاړم نو دغه ټرایپاد او دغه سیزنونه مې شروع کړ، او داسې ځایو کې زه برابر شوم چې داسې را باندې پیک اپ فایر شوی دی، او زه تلم خپل خبر پسې تګاو او نجرا به دغه ساحو کې، او داسې وخت هم شوی دی چې زموږ ملګری خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. بل ملګری تللی دی، هغه کیمرا اوچت کړی دی او کار کړی دی. خو یو خبره باندې چې زما ډیری ملګری را سره مخالف دی، او کله را باندې دادخواهی ګروپونه جوړوي، کله را باندې عریضه کوي. خو اصلي لامل دا دی چې زه وایم ډیر سختي موږ تیره کړی دی، او اوس هم همدا اوس چې زه کار کوم داسې ډیر سختي ورسره کار کوم. داسې نه ده چې حبیبي صاحب ستونزو سره مخامخ شوی دی او زه ستونزو سره مخامخ کیږم، نه. دوی یو رسنۍ چلوي، دغه رسنۍ مسؤولین یا یو خبریال دی، د خپل ځان مسؤلیت لري. مګر موږ د ټولو خبریالانو او رسنیو، او تاسو به کېدای شي چې دې باندې تاسو به پوهیږئ چې څومره بوج موږ باندې وي، او څومره کله کله داسې وضعیت ما باندې راغلی دی چې یعنی ډېر سخت حالت. مګر موږ د اول نه داسې ویلی دی چې موږ د خپل خلکو غږ یو، او موږ
یعنی ستاسې منظور داره چې خزینه خبریالانې له ستونزو سره سره باید کار ته دوام ورکړي، کار پرې نه شي؟ منظورم دا
دی، نه یوازې خزینه، دا نارینه هم خو کله چې په دغه وخت دغه سې حالت کې چې کار کړی دی. نو اوس هم موږ که لاړ شو 2001 تر 2015 پورې، موږ خو ځینې وختونه دغه ځینې خبرې دی چې موږ نشو کولای. ډیر سخت حالات و، قانون نه و، زورواکي و، هر ساحه کې، هر ولایت کې، په همدغه دننه کابل کې، نو ډیر ستونزې و. خو موږ کار کول، خو اصلي خبره دا ده، زه پوهیږم چې وسه برا باندې خپه کیږي، دغه اغل حافظي به را باندې خپه کیږي، او خو اوس ماشاءالله دا لاره خلاصه شوې ده. نو خبریال چې دغه ځای نه وځي اسلام آباد ته ځان ورسوي، نو د وتلو لاره ورته خلاص دی. نو ګورې، زه یو بل د حافظي صاحب ته وایم، اغلی حافظي ته، چې فقط یو یا دوه پیښې د خزینه خبریالانو موږ لرو چې هغه هم دغه ته وړل شوی نه دی چېرته، اما د ځای کې چې د یو مظاهره پوښښ لپاره تللی دی یا یو بل کار لپاره، اما غزای کې یو سات یا دو ساته هغه کې نول شوې ده. هیڅ پیښه د دې نه لرو، دغه مظاهره او دغه مسائل باندې ذکر نه لرم، هغه موږ پورې اړه نه لري. خو مګر هیڅ پیښه موږ د خزینه خبریال نه لرو چې هغه زندان ته وړل شوې وي، هغه بند شوې وي. دا ستونزه شته، زور سره منم، دغه نور ستونزه چې دی یاد کړ، دا زور سره منم. مګر دغه خلکو پرې خودل موږ چې وایو د خلکو آواز یو، اما غبیبي صاحب چې وایي چې اوس نوې څېرې نه یوازې د دغه په برخه کې خزینه اوکې نارینه اوکې هم ډېر نوې څېرې رامنځته شوی دی، او موږ دې باندې کار کوو چې څنګه وشي کولی چې دوی ته ترین ورکړو. نو دا خو دغه نه ده چې دا موږ د خلکو آواز ځان دغه کول، او اوس دغه خلک پرېدو، دغه 30 میلیونه خلک پریدو او د خپل فکر ژوند فکر وکړو. په هر صورت دا خو د هر چا حق دی، دا موږ ویل نه شو چې باید حتما دلته پاتې شي. هر څوک حق لري چې ځان ته ژوند اختیار کړي. کیدای شي یو وخت ما باندې همداسې یو حالت راشي چې زه
مجبور شوم مگر ډیر دغه میکړه دې ډیر سختی میګړل دې مگر د وغه وطن منه دې پریخه باور وکه ام دغه شپه ورځو کې ما ډیر سختی ډیر سخت ورځ تیر کړې ده د چارواکه به واوري مگر ما کولای شو چې اسلام آباد ته ځان ورسوم او یو اونۍ دوه اونۍ کې د شي زما وخت ونیسي یو میاشت ونیسي او اول کې ما نه غوښتنه شوې و چې فرانسې او جرمني ته بعد لاړ شم مگر دغه مو وطن ده باید دغه وطن جوړ کو په هر صورت سره اطلاعات او تلاسته په برخه کې چرا شو رښتیا یو لوی ستونزه ده فوق العاده لوی ستونزه ده دغه برخه کې یو مک وار وار د چارواکو ته ویل دي چې امغه څه چې رسنې د مالی برخه نه تغذیه کیږي دویم اطلاعات ده کچیر ډیر مالی امکانات وی رسنې وته بیخی ټول نړۍ راشي رسنې سپورت کی او ټول تجارت هم راشي ټول مګر چې ورته معلومات ورنکړ شي نو بیا هم د غنشي کوله نو دا یو لوی سوز ده مو که د اخر وار کې هم دغه وار دغه موضوع مو اطلاعات فرهنګ نور برخو سره شریکه کړل چې اطلاعات او تلاتسي قانون به تلشي کمیسیون را منسته شي تر څو چې کمیسیون را منسته نشي که څه هم یو ریاست اطلاعات فرهنګ وزارت کې جوړ شوې ده خو مګر بیا هم هغه بساینه نکي ضرورت چې هغه کمیسیون را منسته شي کله هغه کمیسیون را منسته شي هغه به د یو څه به استونزه حل شي هغه لام دا چې ولې اطلاعات ورنکړي ځینو سره چې ما خبرې کړې دي ویاندیانو سره داسې ویل کېږي چې دا موږ خو کار کوو مل دا مو دنده دی که دا دغه کو دا بریا کاری شي موږ وایو چې هماغه ماش چې تاسو د دغه نه اخلي د بیت المال نه اخلي د دغه خلکو د مالیاتو نه اخلي خو دا خلک حق لري چې پوه شي چې تو څه کې کوم کار کې بوخت یې او دغه نن او سبا او بل سبا لپاره دغه خلکو لپاره تاسو څه کار کې څه پلان لري او څه کار کوي
بله ډېر زیاته مننه یو اوریدونکو يم لرو او ګورو چې دوی څه وایي مهرباني کوئ صاحب
فروان ته تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام وایم همدر دم له لغمان
مهرباني کوئ همدر صاحب
زما خدغه نظر د فروان ته محترم او کدغه هر رادیو ته پر دینه زنګ وهي کاغه دیني خبرونه وي کاغه ادبي خبرونه وي نو هغه طریقه ته کټکیږي کنه خو بیا لکه خارجانو ته څه کار نه وسی وي چې افغانستان کې د چا حق په مال سوی دا یا حقوق نه ورکول کیږي یا په کار کې
دا وسوک وي همدر صاحب دا وس د خارجان دي چې افغانان چې دا خبره کوي
ګور افغانان خو کوي کنه افغانان خو کار سوی وي سید اور سره مخ دی او خدای ته راوسته دا او دغه خبره به تاسو یو خلیل زاد یا دغه محقق اتمر دغه رامل مانه کوي چې دغه دی ټول ول سویل چې په دغه تړون کې به دې څه حق نه پېماليږي او د ټول حقوق به کې محفوظ وي په کلور الله سره اورنه به کې محفوظ وي کنه نو زه دغه وایم چې دا د منګ افغانانو طلاق خواته زور کړی دا چې هغه کم هغه دی چې هغه طرف نه وي کنه او هغه یې ستادنه لري ولسته یې ستادنه لري ولسته چې پیدا لري به چې دغه خلک راکښ یو پښتنه دی چې کومه ده تاسو
ډیره مننه کور ودان صحیح سودا کار خو شو
ډیره
مننه
سلام حقوق هم نه دی به
کور ودان سلامات اوسه حبیبی صاحب دسه زنی اداکه وی چې زنی طالب چارواکي په هغو دندو کې چې دوی ته ورسپارل شوې دي په هغو باندې مسلط نه دي نو نه غواړي چې لرسنوي سره خبري وکي دا ادا تر دې پوري چې معلومات نه شریکوي اکثره طالب چارواکي کله چې خبري الور شي ورته وایي چې په دې برخه کې معلومات ورسره شریک نه واغه ځان تیروي جواب نو ورکوي دا شی سبب کیږي او که فکر کوي چې دوی اسیم غواړي چې پښتو سانسور وي
دلته درې خبرې دي یو خبره دا ده چې دوی معلومات نه لري او هغه ټوله ده دوی د خپل همکارانو خانیو خوب په لهجه ملاکراسي ده یو مسله دا ده دوی مسله دا ده چې دوی څوایل نه لري یو څوک چې سوایل ولري او ساره په تناور دیږي او یعنی هغه څوکي ارزښ ولري او د خپل مسلک او د خپل هغه نه دفاع وکړی سي کړنو نه هغوی به څه وایي. دریمه خبره دا ده چې په مجموع کې دوی همداسې امر ورته سوی ده یا څه رقم ورته ویل شوي دي چې تاسې رسنیو سره هغه مه کوئ، ځکه په اول وختو کې ځینو چارواکو رسنیو سره مرکې وکړې نو دوی ډېر هغه درلودل، ډېر نیمګړتیاوې درلودې، نو هماغه له وجې دوی باندې بندیز لګول سوی ده له پاسه چې دوی باید هغه ونه کړي، ځکه دوی هغه څه یا خدمات نه دی ارزه کړی، ځکه چې حکومت او د ملت داد و گرفت یا مراودات په خدمات ده. ته مثلا ټکس اخلی، پیسې اخلی، مالیه اخلی، که د رسنۍ برخه ته راسو چې موضوع نه ونوزو، ته د فریکوینسي مالیه اخلی، د جواز پیسې اخلی، د موږ نه وخت په وخت مالیات هر څه اخلی، د برېښنا پیسې اخلی، ولې خدمات صفر دي. که ته ښاروالي په پیسې وښې یا په نورو ارسو کې وښې، خدمات ارزه کول نسته او عواید تولیدل لس برابر زیات شوی دي. ځینې مواردو کې بیخي ډیر شوی دي، یعنی سل په سلو کې زیات شوی دي. نو دغه هغه موارد دي چې دوی وویلو ته څه نه لري. او راغلو د مجدي صاحب خبرې ته، زه مجدي صاحب زموږ مشر ته زه احترام ورته لرم او موږ نه خفه کېږو، شی ته واقعیت دي موږ نه خفه کېږو، ولې که حافظي صاحب وي که زه یم که هر څوک وي، زمونږ ضمیرونه هغه دي یعنی بیداره دي او زمونږ چوپ نه صفات کېدای، ولو کدام د سر په قیمت هم تمامېږي. د اشرف غنی په حکومت کې مونږ هغه وخت کې یو قانون و، یو مقررات و، هر څه و. مونږ بیکګراوند وګورئ په همدغه رسنیو کې، په تا باندې مو هم نیوکه کړې، په اشرف غنی مو هم نیوکه کړې، په ټولو باندې کړې، حتی په جمهوریتو کې لغه نه وروسته بیا هم کړې. ولې مونږ داس فکر کوو چې راځه د حکومت کې به هم یو قانون وي، یو 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 اداره به وي، یو یو تشکیل به وي، یو نظم به وي، یو نظام به وي. ولې چې مونږ رسنۍ ته راوتو، مونږ خپل حقایق ویلې، زمونږ یا خوله چپ شوه، یا په خوله مو لاس کېښودل شو، او یا په مرګ تهدید شو، هاته ووهل شو، کورم تلاشي شو، جلا وطنۍ ته مجبوره کړو. دا هیڅوک مونږ هیڅ وخت خپل وطن نه پرېږدو. دا په دې معنی نه ده چې مونږ که راغلي مونږ خپل وطن هېر کړی، مونږ هم دا اوس هم له ډېرو نه ډېر فعالیت کوو په خپل وطن کې، او خپل خلکو سره همغږي لرو. چې کله یو قانون جوړ شو، یو حکومت جوړ شو، له تانه به مخکې مونږ هلته ناست یو. خپل هېواد هم ده، هېواد د مور حیثیت لري، که دا زه یمه، که حافظي خوري، که بل څوک وي، که بل څوک هر څوک سي، هر افغان چې په هر ګوټ ګوټ کې ده، چې کله به یو حکومت راغی، یو قانون راغی، او قانون د ځنګل نه وي، یو ځنګل غوندې نه وي، یو زندان غوندې نه وي، چې خلک ټول فکر کوي چې راځه د افغانستان خو اوس امن ده، یو زندان کې هم امن وي. ول څه پل چرخي زندان وګوري، په دا شلو کلو کې امن و، یا د باګرام زندان وګوري امن و، ولې هلته ژوند نه و، خلکو خولې وتړلې، خلکو احتجاج وکړ، خلکو شکنجه شول. نو اوس هم افغانستان کې شکنجه روانه ده، زندان روان ده، او ته خپل هم مجددي صاحب ته کتاب ځای زه هم ما به دا خبره کوله، ځکه هر څوک خپل هغه مجبوریانې لري، او هیڅ وخت نه خفه کېږو، او هیڅ وخت مونږ خپل هیواد نه یرو او نه هیڅ څوک میروي سي. دا یا وخت موقعي چې څاروان صاحب هم بهتر راځي او خپل وطن نه به فعالیتونه مخته وړي.
ډېره مننه سلامت صاحب. حبیب صاحب، مجددي صاحب، دا چې له 150 تلویزیونی شبکو څخه اویا پاتې دي، تر اویا کمې پاتې دي، په داسې حال کې چې رسنۍ موسیقي نشي خپرولی، تفریحي پروګرامونه نشي خپرولی، فلمونه او سریالونه نشي خپرولی، فکر کوم چې لا هم زیات پاتې دي. فکر کوي چې همدا بیا نوري به هم که وضعیت په دې شکل دوام وکړي، دوام د خپل فعالیت ته دوام ورکړی شي، په داسې شرایطو کې به څه خپروي؟
بله، یو شی ته چې موږ دغه آخري څېړنه کې زموږ پام شوی دی، او زموږ څېړنو له امله موږ ته معلومه شوی دی چې اوس په خوښۍ سره چې د افغانستان رسنۍ یو بل بڼه ځانته اختیار کړی دی، هغه تعلیمي بڼه دی، او دغه برخه کې دا چې باید پخوا هم لرلی وای چې وو، خو دومره چې اوس ورته ډېر پام کېږي، هغومره پخوا دغه تعلیمي برخې ته پام نه کېدل.
نو اوس دا خو ضرور ده رسنۍ باید هر برخه ولري سرگرمی ولري دا یو ضرورت ده او انسان هم ورته ضرورت لري تفریحي دا ټول برخو تعلیمی و دغه ټول برخو مګر اوس چې یو خو یو سره للاسه ورکړه ده بل خو زنه بیرته یو سره نور لاسته راوړې ده چې هغه بیا هم زه دغه کوم او دې باندې موږ کار لرو چې څنګه وشو کولای چې همدغه بنې ته قوت ورکو او دا پیاوړی شي. نو هغه رسنۍ چې خپل محتوا له لاسه ورکړی دی که دا تلویزیون دی که دا رادیو دی او یا دغه آنلاین هرڅه چې دی دته زه په دې خوښ یم چې ځینې نړیوال بنسټونه هم ورته په دغه برخه کې پام زیات شوی دی او موږ هم هڅه کوو چې دغه برخه پیاوړی کړو.
بیا مثلا د تعلیمي برخه کې یو څه توضیح ورکړي چې مثلا شي آیا د سیشن خبروي لکه نشنل جغرافیا چې خبروي دا ډول فلمونه او سریالونه یا علمي او تحقیقي موضوعات کله ترجمه شي او خبره شي شاید دی لوستو دی لیدل کوتان د ماته کی
خو ډیر خده دا خو ډیر خده زما غوښتنه د نوې کمیسیون د تخطی و نه داده وړاندیز مو ورته داده چې دوی وشه کولای چې دغه اطلاعات فرهنګ وزارت په دې قانه کې چې دغه مسائل ته زیاتره وخت ورکړي او اجازه ورکړي. نور برخو لکه تعلیمی برخه دغه زموږ ځنې خواند چې په کورونو کې دی هغه لپاره تعلیمی پروګرامونه ز دوه دغه جمعه چې تیر شونه په خو جمعه په خو بل جمعه کې ز خوست کې دعوت وم هوا رادیو کې التدری او ډیر دغه و چاغه مګه ماته د فکر ورکړ چې دغه برخه پیاوړی کو البته دغه تعلیمی برخه یو رادیو فعال کړی دی ډیر اوریدونکي لري او ډیر ښه اغېز کړی دی البته د خوست خلکو باندې. نو دا به په ګډه رسنیو سره او د ځینې ملګرو زه نه وایم چې دغه ملګرو چې بهر ته تللی دی دوی نو همغسې شعبیبي صاحب وویل موک د دوی په مشوره غ نور ملګرو په مشوره موک بعد د سه یو کار افغانستان کې وکړو چې هغه چې د نن نه دی او هغه چې بهر دی نو دغه زموږ ملک دی هغه چې هغه ویل نو چې بهر وی چې د نن نه دی باندې به کار وکړو تعلیمی برخه او رسنیز برخه ټول په ګډه کار وکړو چې هغه یو خلاو چرا مستکیږي رسنیو کې هغه د همدغه یو مفید او موثر لارې نه دکو.
بله ډیر مننه حبیبي صاحب په دې اړه ستاسو نظر څه دی دغه وخت کې چې په ډیرو شانو باندې بدیز دی داسې پروګرامونه چې شاید په خو ورته شاید زمينه نه و مساعده لکه د تعلیمی پروګرامونه داسې پروګرامونه چې د خلکو سویه ورسره لوړ شي او ملایان هم ورسره مشکل نه لري دي ته که رسنۍ پام وکي شاید لیدونکو هم پیدا کی لیدونکو خو یوازې ناتونه ناوري یوازې سیاسي بحثونه هم ډیر نشي اوریدل خو یو سات نیم سات به واوري دا ډول شانو ته هم ضرورت لري.
بالکل مونږه ښه پایلم په دغه تیرو لاسو کالو کې دلوده ځکه مونږ د یوازنی رسنۍ په میدان وردکو کې چې خصوصي رسنۍ و او یوازنی رادیو و چې مونږه ډیر اوریدونکو دلوده لاغه موجه دا و چې مونږه تعلیمی خبرونه دلوده مونږه شعر شاعری دلوده معلوماتي خبرونه دلوده مونږه ناول دلوده او ډیر اپډیټ او کره معلومات مونږه خبرول اته ډیر مفید او د امر وخت مطابق او یعنی ما مخکې ویل چې مونږ کوم خپل سکیجول چې مونږ اتلات فرهنګ سره مشارکې په ما وخت کې کله چې نوې اداره راغله هغه تایید کړ چې د کې سنځ نه سره یعنی هغه د محتوا لواجه یعنی دا ډیر خدای دی په ځای چې یو خو ناتونه دی چې د مونږ سنوایو هم د نات یو ځینی شان دي چې هغه نشول ګناه لري یعنی هغه شان چې ما یو بل لهجه په هغه کړی چې هغه تاسو اوس نه وایم چې هغه ادبي سرقت ده، مثلا شعر کمپوز او یعنی کمپوز او د طرز موسیقي او د ټول رخصه یو ترانه په نوم په یخه ده ترانه چې دا د نشر دل کچوګار رسنی نشوي پروگرام بغونه کې شاملېږي او هم هغه حق دغه سرقت ادبي په سوي د سرقت ادبي نشرول خپل یو جرم د رسنی دګر کې یعنی دا باید نشنه سي نور تعلیمی برنامه باید زیات سي اوس یو شې یو څنګه ډیره بل داد څاروان صاحب چې وزګوري نور اسلامي نړۍ هغه څه هغه اسلامي سوریالونه هغه سوری اسلامي داستانونه چې نشروي دي تصویر او د غږ په هغه کې والدوی هغه سره ستونزه لري هغه وایي تاسو هغه سوریالونه من نشروي چې هغه کې ځینې چیرې د اصحابو یا د اصحاب کف مثلا همدغه رقم نور دي
پیغمبرانو
یوسف پیغمبر مثلا نور سوریالونه دي چې هغه نشروي ټول اسلامي نړۍ کې نشروي کیږي ته په آیفون 14 ګرځوي زری موټر ګرځوي تیار کی ګرځي په دې کې خراب دیتی ولی په اسلامي علم او هغه کې به اپډیټ نه خدام یو علم د ست د خصه سالان بیا څنګه ته نوې نسل نور اسلامي او ماتو نوې نسل ته هغه کوي مونږ خوریدل او چې به هغه دا رقم خو زه ماته سل کړه ته قصه وکي خو چې ورز فلم وګورم تصویر وګورم ماته ذهن کې راځي چې په دغه تاریخ په دغه وخت کې دا رقم یو حادثه سیوا خپل اسلامي او هغه خپل مذهبي موارد ته موږ نه پریښودل کیږو نو په داسې یو جامعه کې دا اوس سینما زموږ بنده ده ولې بنده ده بای خو صحیح ده ته شاهین صاحب ما کاوه ته بل چیرې راولې چې اسلامي سریالونه ده
بله اما عموما دغه سری په کوم هوادونو کې چې سانسور ډیر وي خلک یې ځل بل ځای نه مغه شی پیدا کوي هغه شکل ګوري چې په دې کنټرول شوی شکل سره خو به هم د دوی ځینې غشتنې پکې انعکاس مومي لیکن کله چې خلک مجبور شي چې هیڅ نوي ځي ګاونډیو هیوادونو تلویزیونونه او رسنیو ته ځي له هغوی نه
بالکل
بله
پره دا په شلو کالو کې په دالاس کالو کې مونږ دا غږ کوو چې مونږ باید خپل ارت خپل ولرو په رسنیز ډګر کې تصویري سینمایي هر ورخه کې مونږ باید خودکفاسو مونګه کغوړی استقلالیت ولرو مونږ باید فرهنګي استقلالیت ترلاسه کو ترڅو سیاسي استقلالیت او اقتصادي استقلالیت ورسیږو ترڅو چې فرهنګي استقلالیت نه ترلاسه کړي چې سل کال نور مونږ وو هو او فتوحات او کو غناری او کو بیا به مونږه استقلالیت هر رقم چې لازم ده نه ترلاسه کړي دا هیوادونه چې استقلالیت ترلاسه کړي هغه فرهنګي او اقتصادي استقلالیت هم ترلاسه کړي چې اوس مستقل هیوادونه دي مونږ غواړو چې مستقل هیواد جوړ شو نو باید مونږ خپل فرهنګ غني کو او خپل رسنی غني کو خپل رسنی او ژورنالیستانو او هنرمندانو د ټول لاسنیوي وکړو
ډیر سیاته مننه کور ودان شغله نجیب الله حبیبی د ژورنالیستاو د تجلا رادیو تلویزیون په خوانی رئیس هم دارست خپلواکو خبریالانو د اتحادیه رئیس او په افغانستان کې د خبریالانو د نړیوال فدراسیون استازي حجت الله مجددی هم دارست افغانستان د خبریالانو د سازمان د ویاند مرزی حفیظی څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ د خبرونه په دې ورستی شیبو کې د یو افغان خبریال نصرت الله شهاب کیسه درته اورو چې پېښور ته تللی دی او هلته کابل ټولوي
د نن په میکول به تاسو مو دا ورستا زما روغتي اله چې کوم دی دل خراب شو به مامدا کابل لټرول خو ولې دا چې و د رسنیو د سترګو پناو ما د خپل رادیو سره هم کار کړی دی د لوپټه په نامه یو رسپانه کوینرز هغه کې هم ټاپک لیکل دي نو مې هم مين اسلامي رادیو سره مې هم د ژورنالیست په حیثیت کار کړی دی د پاکستان مشهور ژورنالیست اسلم خټک کمران علی شاه چې کوم یو ژورنالیست دی سره مې کوخه کوو چې ماته په ورسنیو کې د دې موقع او چانس راکې کولی هغه مې به تر پلی ونکو کله چې د وخت لموز کوم بیا ځان برابر کوم سهار نه ریو کوم نو بیا خپل کار ته کله چې کار تلاش نو مازیګر شپږ بجو پورې ما یا 100 روپۍ کړي یا 900 یا 1000